تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د ما شام شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر لبند خوشی سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډله اوس هم ګواښ ده، او په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچۍ له زندانه خوشی سوی دی. نوموړي تر خوشی کېدو وروسته له زندانه د جلوس په شکل کې د کراچۍ سوراب ګوټ ته تللی او هلته ډیر خلک د لیدو ته راغونډ سوي وو. علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته وویل چې له خپل دریځه به نه پر شا کیږي.
نو انشاءالله تعالی مونږ خو لکه تاسو ته پته شته چې دا سیاسي زندګي دا ټول شیان یو.
د سند صوبې کورنۍ چارو څانګې نن د کراچۍ جیل چارواکو ته امر کړی و چې علي وزیر خوشی کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری پر اتمه د سند حکومت ته په یو استولي لیک لیکلی و چې علي وزیر له بند خوشی کړي. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14 په دې تور بندي و چې د ریاست ضد ویناوې کړې وي، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي وو. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې وو وسلوال وژل دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بیګایا له میرامشاه څخه بنو ته درې وسلوال د پلټونو لپاره انتقالول چې د میرعلي پر بایپاس سړک وسلوالو پرې برید وکړ. په بیان کې راغلي چې تر دې وروسته پولیسو او امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او څلور برید کوونکي وسلوال یې ووژل. د دوی په خبره د ترهګرۍ ضد پولیسو په حراست کې موجود درې وسلوال هم پر دې مهال وژل شوي دي. البته دوی وایي چې له 15 تر 16 برید کوونکي وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. چارواکي وایي په برید کې وژل شوي څلور وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د دوی په وینا پولیسو ته څه زیان نه دی رسیدلی. وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان روزپاڼې نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د IMF له چارواکو سره د پور د بل کیست ترلاسه کولو په اړه په یو آنلاین غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا پرون رویټرز خبری اژانس ویلي چې په دې خبرو کې دواړو غاړو د IMF لخوا د پور پر بل کیست ورکولو او د نهمې جایزې پر شرطونو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویان نید پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. نوموړي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه چې مسؤلیت یې د ډلې منلی و. هغه وویل چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي، نو امریکا به یې د له منځه وړلو پر اقدام لاس پورې کړي. په ترکیه کې د زلزلې له راتګه اته ورځې وروسته هم د نړېدلو ودانیو له ملبې څو کسان ژوندي راایستل شوي دي. رویټرز خبری اژانس وایي چې نن یو 43 کلن هلک د ترکیې په جنوب کې د یوې ودانۍ له ملبې راایستل شوی دی. دا په نن ورځ کې دریم کس دی چې ژوندی راایستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی کارکوونکو خپله توجه په شام او ترکیې کې هغو زلزله ځپلو ته اړولې ده چې په سخت یخنۍ کې بې کوره دي. په شام او ترکیې کې د فروری پر 16 د راغلي دې زلزلې له کبله تر اوسه د وژل شوو شمېر 10000 رسیدلې. او وروستی خبر د لوبو. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن یو لوبه په کراچۍ کې ترسره کیږي. په دې لوبه کې به کراچۍ کینګز له پېښور زلمی سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه له ځایي وخت سره سمه ماښام 9:30 بجې پیل شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پوز پر پخوانی مشر سخت تورونه پوری کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی دې ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که په هغه کې هر څه کېږي هغه دې وشي.
د قومي وطن ګوند مشر غوښتنه کړې ده چې ریاستي ادارې دې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا سوداګرو ای د ملک روان اقتصادي بحران دوی سخت ځپلی دي.
زمونږ سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی، نو معیشت دی د پاره اهمیت نه لري. شپږ سوه کارخانه بندې شوې، د حکومت منلی دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر نن په کراچۍ کې له زندانه خوشی شوی دی. نوموړي څه باندې دوه کاله موده په زندان کې تیر کړی و. زموږ همکار او د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی، لاغه سره پر دې موضوع خبرې کوو. داود خټک، که تاسو درته وایئ چې د علي وزیر د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه ډېرې ګنګوسې روانې وي، بالاخره د هغه د خوشی کېدو څنګه ممکن شو؟
مننه بریوال. دا خو له سر له پرون راهیسې په میډیا کې به هم تاسو کتلی وي، خو زمونږ د خبريال په کراچۍ کې د اغه راپورونو پر اساس چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته یو خط لیکلیو، او په دې خط کې د سند حکومت نه غوښتي وو چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په علي وزیر چې څومره مقدمې وي د عدالتي حکمنامې تر لاندې اغه مقدمې اوس ختمې شوې دي، او د ده په ضد باندې نورې نوې مقدمې نشي جوړول کېدې. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت لغاړې د د مقدمې ټولې خلاصې شوې. بیا پاتې شو د سند خبره. نو په سند کې که موږ ګورو، نو د سند په حکومت کې په د باندې چې څومره مقدمې وي موجودې برسیره، په هغې کې یا خودی بری شوی او یا د ده ضمانت شوی، نو بیا هیڅ جواز نه جوړېده. خو تر ډیره وخته پورې دا خط که څه هم څو ورځې مخکې لیکل شوی، بیا زمونږ خبریال دا خط تر یو حده پورې رابرسیره که، بیا باندې یو راپور وکړه د مشال خبریال، او بیا پرون د بشري حقونو څه کارکوونکي د پښتون تحفظ مومنټ څه غړي او ورسره د دې چې کوم وکیلانو هغې د سند حکومت سره خبرې کړي دي، او هغې ته یې دغه خط هغه نمبر خیلی دی چې دا خط تاسو د پښتونخوا نه راغلی دی. نو سهار چې ما څه وکته په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو په هغې کې بیا دا خبرې شوې، نو د اغې نه پس دا ممکنه شو چې د سند حکومت دې راخلاص
کړي. علي وزیر څه باندې دوه کاله په زندان کې تیر کړ. د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیول شوی و. پر د تور څه و؟
کله چې علي وزیر په اول وار اونیول شو په 14، یعنی دا اوس چې دا بندو دی سلسله کې، نو په دې باندې تور دا و چې د ریاست ضد ویناوې کړې دي، او دا په پېښور کې هغه واقعیا وه چې د آرمی پبلک سکول چې کم د وژل شویو ماشومانو میندې پلرونه دي، دی هر کال دا 14 دسمبر باندې دا حمله شوي وه په آرمی پبلک سکول، او دی هر کال داسې یو غونډه رابلي، او په هغې غونډه کې بعضې وخت دی په یو حال کې چرته غونډه وکړي، بعضې وخت دی په سړکونو باندې خپل احتجاج وکړي، یا څه وخت دی د پېښور پریس کلب ته ورشي، او دی غواړي چې د دې کوم بچیان چې هلته وژل شوي په هغه سکول کې بېګنا، د هغو بچیانو میاندو پلرونو ته دې انصاف ورکړل شي، ځکه هغې تر اوسه پورې دا ګڼي چې دوی ته انصاف نه دی ورکړل شوی، کوم چې ذمهوارانو د هغې خلاف هیڅ کاروایي تر اوسه پورې نه شوي. اوس که تاسو وګورئ، علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی، نو د پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا یو مطالبه ده چې یا چې کوم ورک خلک دي هغه دې را پیدا کړل شي، یا چې کومو خلکو سره د پوځي اپریشنو یا د طالبانو یا د القاعده یا د هر چا لخوا کوم زیاتی شوي دي په قبایلو کې یا نورو پښتنو سیمو کې، د هغې دې ازاله وشي، د هغې ترې انصاف ورکړل شي. نو د دې دواړو دا مطالبات چې دا یو کېده، علي وزیر هم دې غونډې ته ورغلی و، او هلته کې د بیا تقریر وکړه نو ظاهر ده علي وزیر خو بیا ډیر پټي خبرې نه کوي په ښکاره باندې د جکم اغه انداز دی. نو د اغه په بنیاد په باندې بیا د ریاست ضد د بغاوت مقدمه یا د ریاست په ضد باندې د خبرو کولو مقدمه جوړه شو، په اغه کې دی اونیول شو او سنت واسه
او د پداسي وخت کې علي وزیر پداسي وخت کې را خوشي شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسی پاتسون په نامه د احتجاجونو یو داسې لړۍ روانه ده چې نه یوازې پښتون ژغورنې غورځنګ بلکې د صوبې د سیاسي ګوندونو نور مشران پکې ګډون کوي. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم مخکښ بلل کیږي او خلک دغه له خبرې ډیر متاثر ښکاري چې ورته قتل کیږي په ټولنیزو رسنیو. تاسو ته د علي وزیر را خوشی کېده د ولسی پاسنونو باندې څنګه اثر انداز کېدل یا نه کېدل ښکاري؟
زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې کومه د پښتونخوا سیاسي تاریخ وګورو نو یو خو هغه د خدایي خدمتګارو دورو چې د انګریز دورو په اغه کې ډیر لري بنزو په اغه کې خلکو دا ورته قرباني ورکړي وي چې دی جیلونو ته تللی وو په کرنو کلونو دی جیلونو تیر کړی. د اغه نه پس بیا د ضیاء الحق چې کوم مارشلا دورو په اغه کې هم کم چې زیاتره د قوم پرستانو یا د اغه وخت پنجاب چې کوم هغه پروګرسیو خلکو اغه هم په یو طریقې سره یا د سند پنجاب او بلوچستان کم چې بلوچ لیډرانو نو دی هم چې کوم ګوندونه جوړ کړي نو په اغه کې خلکو دا قسمه قرباني ورکړي وي. خو کبه د سنی تاریخ کې مونږ ګورو چې کله د ضیاء الحق د مرګ نه پس په پاکستان کې یو نوې د جمهوریت غدور شروع شو او بیا پکې مشرف راغلی نو زما خیال چې د علي وزیر عمره کېد یعنی د خپل ضمیر د اواز په خاطر باندې یا د خپل حق یا د خپل رائے د اظهار په خاطر باندې د علي وزیر عمره بند په دې اوسنۍ غږ چا نه تیر کړ اوس سو پورې چې ستاسو د پښتني خبره ده. نو کوم ګورو نو په دې تیرو تقریبا کال دوه درې کال کې په پښتنو په سیمو کې خاص کر او یا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه یو داسې څپه راپورته شوې ده چې هر کله چې د چا سره کاغه د طالب په نوم وي، کاغه د پوز په نوم وي، کاغه د انټیلیجنس ایجنسیو په نوم وي یو زیاتې کیږي نو خلک خپل تر خپل را پاسي که په سواد کې شو، که په بنو کې شو، که په وزیرستانونو کې شو، که په کورمه کې شو. دا مخکې تاسو وکتل اوس د علي وزیر غونې سړی چې هغه ډیر نوم لرل بیا خلک دی خوښۍ د انداز خلک خوښۍ د ده د جیل نه را خلاصېدل زه فکر کوم چې دې سره به دې خلکو ته نور هم حاصله ملاو شي او تر ډیره حده په دې کې یووالی هم راشي.
ډیره مننه اوریدونکو. تاسو اوریدل چې علي وزیر له بند څخه خوشی شوی دی او په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هغه ته یو غونډه جوړ کړې او هلته تللی او په دې اړه به د مشال رېډیو خپرونې دوام لري. اوس راځو د خپرونې د پاتې رپورټونو پر لور. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د هغه د وزیر اعظمۍ پر وخت ټول واک د هغه وخت د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په لاس کې و. عمران خان په یو ویډیو بیان کې دا تور هم پورې کړی چې د پاکستان د خرابو حالاتو ذمواري د جنرال قمر جاوید باجوا پر غاړه ده. د پوځ دا مشر اوس د پوځ مشر نه دی خو د سیاسي چارو شنونکي د عمران خان د دې تورونو بیا بیا لگولو تا پا کم نظر گوری. پا دیارده مشال ریڈیو خبریال غلام غوث رپورٹ لری.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټویټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلې د هغه وی د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی چې دا هغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې و.
کې آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہواری هغه سړی دی چې د حکومت را غورځولو فیصله یې کړی وه او ویلی وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړی وه. یاد دیوی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و، خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت را نسکور شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لري کړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې که په هر طریقې که پاغې کې هر څه کېږي نو هغه دې وشي، او زه وایم چې ټیک ته خلک ورپسې دی، خو دا خلک چې ورپسې دی نو دی کې یا سیاسي شعور نشته او یا دی چې کوم دی نو خپلو مسلو نه خبر نه دی، او دا خبره ډېره ښکاره شوه چې هغه کوشش دا کو چې باجوه لري کی د باجوه د ترمنځ جګړه وه، د کوشش دا کو چې باجوه لري کی او د خپل مرزای د پوه سر لخر راولي چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیسې میدو.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وه هغه خپله کړله، هغه لري چې عمران خان سره په ماضي کې او اوس هم دغه یوټرن زغستی دي، خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان صاحب ته پته ولګېدله چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو زه د عوامو نه ووټ نشم غوښتې، نو په کار دار چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبوله ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دې وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دې مخ کې د امریکای خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا نارې د مخ کې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي، خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په اخره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې پر ناامنۍ د سترګې نه پټوي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د خپل ګوند غونډې ته وینا وکړه. دوی ویل چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي او د وسلوالو د لمنځه وړلو او مخنیوي لپاره جوړ نېشنل اکشن پلان دې عملي کړي. آفتاب شیرپاو دا هم ویل چې د ده په وینا کې د پاکستان ریاست د پښتنو ژوند نسی خوندي کولای، نو پښتنو ته دی وایي هغوی دې په خپله د خپل ځان امنیت وساتي. خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو مخنیوي ته ژمن دي او هغوی به هیڅ بیا فعالېدو ته پرې نه ږدي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا امن غوښتلو دا نارې د چارسدې په شیرپو کې د قومي وطن پټې کارکونان وهلي. دی وایي مونږ یې خامخا غواړو او امن په رښتیا غواړو. د فروری په 14مه اولسو غونډې په موقع د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو وویل واره بیا ډېره بېدرېغه د پښتنو وینه توهیږي، خو چا سره هم فکر او غم نشته دی. باید مونږ د امن لپاره سیاست یو اړخ ته کړو او ټول اولس رایوځې شو.
آج اگر اس ملک میں سب چیزیں
نن که پدې ملک کې د هر یو سیز نرخ زیاتیږي، خو د یو سیز قیمت ورځ تر ورځې کمیږي، او هغه د پښتون وینه ده. دا وینه به موږ اوس نور تویلو لا نه ورکو. د دې ملک محافظینو ته ویل غواړم چې بس ډېر وشوه، که تاسو د پښتنو حفاظت نشئ کولی نو موږ ته صفا صفا وایې، موږ خپل حفاظت په خپله کولی شو او کوو به یې. نوموړي زیاته کړه چې په پښتنو داسې وخت بیا راغلی دی چې باید ټول ګوندونه او مشران د امن لپاره یو موټی شي، او څرنګه چې د آرمی پبلک سکول ترهګرۍ پیښې وروستو راغونډ شو او ترهګر ضد قومي تګلاره مو په شریکه جوړه کړه، هماغه شان یو ځای کېدل پکار دي. دا غونډه پای کې په 1 جنوري پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو دواهو مشوا. دا پامل ده چې قومي وطن پارټي هر کال 13 فروری د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپو تلین مانځي. نوموړی په کال 1915 8 فروری هغه وخت په یو بمی چودنه کې وژل شو کله چې هغه پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو غونډه کې ګډون لتلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټورست بایک رایډرز په نامه د موټر سایکل د سفرلۍ مینوال وایي چې دوی هڅه کوي چې د سیلګرۍ له لارې خلکو ته د ټریفیکي پیښو په اړه عامه پوهاوی ورکړي. د چارسدې د موټر سایکل سپرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله له خپل ملګرو سره د یوې غونډې څخه وروسته مشال راډیو ته وویل دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو پر مهال د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
دا په 400 کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د 400 د موټر سایکل سوارو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هر غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبې نه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره یې 14 ده. احسان الله زیاته کړه دی په خپل د گلگیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوږدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کوم دی، دا دی چې موږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو، خلک چې کوم دی ټینشن او دغه نه چې کوم دی روزي. بل دی کې زمونږ چې کوم مین مقصد هغه دا دی چې موږ کو سیفټي حواله سره که تاسو ګورئ په پاکستان کې تقریبا 70% چې کوم ایکسیډنټس روډ ایکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټي د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هیلمټ نه وي، سیفټي ګیر لکه موږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زموږ خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه، نو چې ما دغه گیټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري نو هغه خپل هیلمټ سره چې کوم دی شوک پیدا شي نو تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه.
د 400 د موټر سایکل سوارو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راغون شو. دغه غونډې ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc معنی چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو گاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے.
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي، د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرولو خرڅ هم کم شي. د تا سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا کتل پکار دی چې ستا باید څومره خرڅ کوي. که په 1 لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه ده چې ګینه لس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکړي، خو په غریزو سیمو کې 400 کیلومتر دا بیا نه کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅیږي.
وسیم بھائی با دویم نمبر بانی شی دریم با داوود شی.
احسان الله ټول موټر سایکل سوار په قطار کې ودرول. د هر یو تن سره 125 cc د سرو رنگونو موټر سایکل وی، خو وسیم سره تور رنگ 150 cc موټر سایکل او وار په وار یو بل پس روان شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو روڼ اندی وای په افغانستان کې اوسم ډیری خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره رادیوګانو څخه استفاده کوي. دوی وایي که څه هم پر اوس وخت کې ټلویزیونونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډیر سوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت لري. نجیب لالو خیل په دې رپورټ لري.
د سوال ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روړه اندی وای دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له رادیوګان استفاده کوي او د نورو خبرنیزو وسیلو په پرتلې د رادیوګان پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول رادیوګان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له دې کبل ځینې خپل خبرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روړه اندی حکمت الله مشال راډیو ویل
د رادیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تیرو دوه کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نای بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه تر 170 کمې راډیوګانې فعال دي چې د بندېدو له عملې اقتصادي ستونزې او نور رشته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا زنانه دي، د باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي. راډیو اوري نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د دې موجوده حالت د مختلفو اړخونو چې ځان خبر کړي.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکی عابد تسل وایي
که څه هم په وروستیو کې د تعاملاتو په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي، زموږ هیله دا ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځ زون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی قانونو ته رسیدګي کړې ده. که دوی غوښتي دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي دي. دوی هیڅ کار مو نه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډیږي.
یاد دي وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو، انځوریزو، برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولي دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
مشال راډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. د خبری خبرونې نیمای ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر څه باندې دوه کاله پس د کراچي له زندانه خوشې شوی دی. نموړی تر خوشې کېدو وروسته د زندان څخه د جلوس په شکل کې د کراچي سوراب ګوټ ته بیول سو. هلته چې خلک د تراغون سوي وو، علي وزیر پر دې مهال مشال راډیو ته ویل چې دوی به له خپل دریزه نه پرشا کیږي. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر لشپاړسمې په دې تور بندي و چې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړې دي، خو هغه وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو څانګې ادا کړې چې په شمالي وزیرستان کې یې اووه وسله وال وژلې دي. د بنو ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې په یو بیان کې ویلي چې بیګایا له میرانشاه څخه بنو ته درې وسله وال د پلټنو لپاره انتقالول چې وسله والو پرې برید کړی دی. د وسله والو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پیسو نړیوال صندوق او د پاکستانی حکومت ترمنځ د پور د بل کیست په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. د پاکستان ډان رسپانې نن خبر ورکړی چې د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر ساګډار د ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیست په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا ملک یې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم موجود دی. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د داعش خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله ده. نوموړي وویل چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. او په ترکیه کې د زلزلې له راتګ اووه ورځې وروسته هم د نړیدلو ودانیو له ملبې څخه یو شمیر کسان ژوندي را ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شام او ترکیه کې د فروری پر شپږمه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 15 ته رسیدلی دی. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري او سم د خبرونی په دویم نیمای کې د پاتې ریپورتونو پر لور. د طالبانو ځواکونو بیګای زلبیا د کابل شهر په ختیځ کې په اتمنایه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید کړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او دې ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد تکل په ریپورت کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای وو او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل لاتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعش خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوي وو او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسله وال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حمله کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندي نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو موږ اعلی مشال ریډیو څخاورې د افغانستان د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان یې بیروزګاره دي، د خلکو اقتصاد یې کمزوري دي، سړکونه یې خراب دي او د یادې ولسوالۍ سره غځېدلې خوړ هم د دوی فصلونو ونو او مځکو ته ګواښ پیښ کړی دی. بل لور ته ځایي چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو دا ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډیره ده او هلته د یو شمیر اړینو پروژو پلي کول په پام کې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الخیل په ریپورت کې اورو.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق مشاد راډیو ته وویل لیبی خو د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولی.
دا د سپیر خال چې ډیر بې وزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډیر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردان او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. بلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نورې نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دستر د مخ مخته پیسې نشته مرسته وکړي دا اندر د سترګې نیولې نه راینده کې چنه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي، ستر مشکل هم سړک دی، به تور دی هیڅ کاروبار نشته.
بلور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دولسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې امارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر له ناامنۍ کلنګ اخیستنې او د بجلی له کمی شکایت لري. د دې سوبې د سوداګرۍ خونی مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼو تجارانو پنجاب ته کډه کړې ده. دوی همداراز په صوبه کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. دوی تور پوری کوي چې د صوبې د سیاست صوبایي او د قومي اسمبلی غړي د بی اقتصاد ته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بندې شوې دي. خو دوی وایي دا شمیرې دې نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګرانی ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې، بدمنې او ترهګرې له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشا یوني میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کړي او روزګارونه هم وړي دي.
زموږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانې بندې شوې. یو کارخانه لکه هغه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن هغه بند شو. داسې سټیل ملونه ورسره بند شو. څومره زموږ سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی، نو معیشت دې دپاره څه اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفټ شو. داړه ته نه بلار صدرت نه یوړه چې شپږ سو کارخانه بندې شه. دا حکومت منلې چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بر بانډا انډستریل سټیټ کې د صنعتکارو د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدمنی خو هم ده، خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه پناستي. او 1300 میاشتو راسي بر بانډا کې د یو نیم سلونه سیوا کارخانه بندې شوې دي.
د مربل دي، کاغه د ماچس دي، کاغه میډیسین دي، کاغه کاسمیټکس دي، کاغه ارجنت دی، جوس والے دی، فوڈز والے دی. زمو زیات تر چکم مسئلہ د مغم د ډالر جوړ کړي. زما خپل سم دو کنټینر د ټیم کې ولر دی غو بندي په دی وجه چې ډالر ریټ یو کې او چې بیا ورزین وی بل 450 کې تقریبا 150 بند شو. 9,500 غ سره ډایرک ان ډایرک لیبر هغه هم بے روزګار شو. درې کال مخ کې زمونږ د بجلی یونټ ریټ او 13-14 روپے، اوس دې ټیم کې 62-63 روپے پر یونټ.
په خبر کې د چیمبر اف کامرس یو بلغړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتې دي چې د وجه یخو بیروزګاری زیاته شوی، نو بل خو په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې پدړم چې کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینه د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپختل، نو دوی مشال یړو ته د فروری په 11 ول چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي. دا آئی ایم ایف سره چې کمی خبر اتر کیږي، نو ښکاره خبر ده ګرانی خو به راځي او صنعتونو به د هغې سره نور هم اغیزمن کیږي. او دا د صنعتونو لپاره بالکل هم ښه خبره نه ده، خو هغې کې مونږ څه نشو کولی. خو دننه په صوبایي کچه زه لګیا یم چې د دې غرض لپاره کمې جوړې ادارې دي هغوی سارم چې کار ترې واخلو، ځکه زه لګیا یم کار پرې کوم. او زما په خیال ډېر زر خو به سهل راونه ځي، خو د هر څه معلوماتو اخیستو وروسته به داسې پرېکړې وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم ښه وي او د کاروباري طبقې لپاره هم. دا چیمبر اف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانه دی چې پکې د نیمه نه سیوا دا وخت بند دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي. او سب باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټیکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتنو د بیلابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په ځای کچه بلکې په نور سیمو کې هم ډیر مینوال لري. په همدې کې د کواټ پتیسه هم یو ځانګړی شهرت لري. لاچی بازار د کواټ او کرک ضلع په منځ کې پروت دی او د سوات او کراچۍ پورې تلونکي موټرې پر همدې لار ځي. د لاچی په بازار کې ځای پر ځای ریړۍ د سړک پر غاړه ولاړې وي چې د موټرو خلک ورته درېږي او دغه خوراک ورڅخه اخلي. د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا بازار کې خو غړې ډېرې زیاتی ویلاړې دي او جوړونه ولې سلور پینځه کسان دي نو ټول تیار خالي یار سن 2005 هو ځکون لګي دا غپلار سارا بوم پلار بوم کول او مور ور سارا
دا غږ د دیش کلن علیمان خان دی. علیمان خان په کور کې د ګوډي او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. د لچي پتیس نه یوازې زئی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډیره مینه خوري او کورونو ته وړي. علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم دا سیسټه چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي.
دکاندار ریډ بدل وی لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویل کو کنه هغه ریډ بدل وی هغه به مخ کې خرڅوي او موږ خپل ریډ چې کوم وی کنه هغه 350 روپۍ 350-400 روپۍ چې کومه خا جوړو کنه هغه 400 نه کم نشته. خی مطلب دا چې ورکی کونزل زیتا استعمال وي دا شی ګران دی. ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو دا او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کیلو اچھی موږ سوره ډیره اچو کنه مغور شی موږ ګران خرڅو.
لچي بازار د کوهات او کرک زلی په میس کې پروت دی. د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لار ځي. بازار کې ځای په ځای ریډي د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتی سوټی کلی پکې ډېری په خکلا لګیدلې وي. دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځنګړې حیثیت لري. حارث اقبال بازار کې خپل ریډي ودرولې. حارث وای د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي. نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر رنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي.
چنغوزولم جوړو نور داسې منپلو لګ داسې کوم قسم د غوړې د مال به تیاری الحمدلله مال خ دل برزی لري امریکه بریم لار د مال اوس پرویز لاله رغلی غم اډر کړي دا ختبون ته یو نور دل دوری مسافرونو ته دا لچي خاص سوغات دی.
عمر فاروق چې د چمبي سیمې اوسیدونکو دی دوبی کې سرکاري گاډي چلوي رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبی ته روان دی. وای د یاد پتی صفاتونه یوریدلیو نو وی وختل چې ځان سره ملګرو ته د ډالې پتوګه پتیس یوسی.
یار جی زو دوبی نه راغلی هم د دوبی نه ملګرو د لچي پتیس ډیر سپیشل فرمایشو او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډیر خوښ ده او په چټۍ هم چټۍ ختميږي او ملګرو سپیشل فرمایشو د لچي پتیس ولا ډیر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلی بادام پېستا او نورې وچې میوې استعمالېږي خو کنزله د هر ټول پتیس اهمه برخه ده ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وای. علیمان خان وای د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لره لري شهرت لري خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي یا خو سرپناوی نه لري او یا هم دیوالونه. ګڼ شونځي داسې هم شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نارینه او زده کوونکو تعلیمي ادارې بندي بنیادی اسانتیاوی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. زموږ همکار په دې اړه رپورت لري.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه خونځې د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 178 خونځې ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او تودا وا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 178 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژبه کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګه په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس دغه کوي تدریس کوي او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونو د هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې هم نه لري. تقریبا 345 بابه داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د حتی دیوالونه نه لري. 212 باوادس مکاتب او اداري لرو چې هغه تشنابون لري 202 باوادس دغه مکاتب لرو چې هغه څاګان لري دوبو 4 مکاتب لري چې هغه د برق د نعمت نه محروم دي هغه حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغه نه لري
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 15 پورې خونځې او تنوي ودانۍ جوړې شوې د خونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شوې او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوې ده
تر دې دمه تقریبا 309 دا چې خونکو مامورین چې هغوی غایب و هغه د خپلو وظیفو نه من پکړل شوي دي چې دې ته یو قسم موږ دا ویل چې خیالي خونکو دا د لږ مخنیوی شوی دی او دې کې شفافیت رامنځته شوی دی
د ذکر وړ ده چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼمیشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي ښوونځیو سربیره د یو شمیر دیني مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي ښوونځي شته چې د سباندې 18000 ښوونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې
دا مشال ریډیو ده
په خبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملکي موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو لکبله په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې دي د دوی په خبره په خبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه ناڅه ذهني فشار لری دوی خبرداري ورکړی چې کچيري سیاسي اړای ګړای او اقتصادي بحران همداسي روان وو نو شاید دغه حالت نور هم خراب شي ګولایي اس په دې رپورټ لري
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړي چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی نہ نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پا دا سال کے ورکڑے چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دی رستو کی پا خیبر پختنخوا و پنجاب صوبو کی اسمبلی ماتی شوی او نگران حکومتنا جوڑ شوال د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي بلخوا د اقتصاد لپاره ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمول غوښتنې کړي د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی
هر شخص چې دی هغه وریډ دی بزنس مین دی او انډستریالیست دی ډاکټر انجینیر نو دې سره ډېر زیات یو بیچنی او دې سره ذهنی صحت دومره خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو خوب خوبونه ختم شوی دی هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنګ پیلز باندې دي غواړي مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی هغه کسان چې کوم بینکرز دي هغه کسان چې کوم انډسټریلس دي هغه کسان چې کوم د مډل بزنسمن دي اوی بد حال دی کنه ډیر زیات
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي نو موري په خبرو کې په خبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنور وختونو پرتله د دې شرف په زیاتې دوه او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي
او دوه قسمه سویسایډ یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس هوپلسنس اند هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا ګوله واده دی چا څه کړی دی چا چاړه not only ladies even gents دونه زیات شوی دي باندې خاص طور باندې هغه چترال خلک باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډیر زیات او مخکې هم کول
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وای په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوایا نه اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کې او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغم نه بیا الټرازولام شو برمزي پام شو بیا دا یوس کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې ډیلی یو دغه کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډیر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه ناراضي بیا د څه کوم مان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی غواړي چې انجکشن او دا مرای مرای نو دا عزت زما خو غیر دا شي نه ډیر زیاده کیږي په نړیوال او باقي چې بیا د نور دغه تراشن ول بیا ټول د سی سی ټل پرام یو دا شي نه یوس کیږي کنه ما ټنشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو مداخلو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهاتو پاړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دیو جنګ خامخا نو منډه دې شو جوړېدې شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ځین کې دا لري چیرې تک سیکرټ سلاټ یا تلاشینو خلک ګول کلی وان توب دی اسره نو چې خلکو ته پته چې وی دا نارمل حالت کې کېږي شي او سایکالوجیست هم دی شي خپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د سیاحت نړیوال ادارې WHO ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.